درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم. ملګری ملتونه وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واخت رسیدلی، دا هیواد په نړۍ کې د شزو لپاره تر ټولو په چپون کې هیواد بدل شوی دی. ملګری ملتونه د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې لمخې ډیر شزی او نجونې په کورونو کې باندې پاتې شي. د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریز ژمنې کړې وې، خو له واکته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم او ښځې له عام محضره لکه پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړې دي. ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث ته هم ځانګړې شوې وه خپره کړه. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواتر دې ادعا کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي، او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي. د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي، دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده. په راپورونو کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي. دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوي چې لمخې د ښځو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی. بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریه او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دي. یو امریکایي سرتیری چې د 2020 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی و، وای ورته ویل شو چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي. د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوس پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي، استخباراتي معلوماتو تایید کړی چې بریټ کوونکی پیژندل شوی و. هغه انداجو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره یې خریلې وه او تور واسکټ او شین رنګه کالي یې اغوستي و، له یوه سپین ژیرې سره د خلکو ګڼې ګوڼې ته ننوت، خو په خبره یې قمندان یې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي. په دغه ځان مرګي برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو شپو ورځو کې وشو، یو سلو اویا ملکیان او جرلس امریکایي سرتیری ووژل شول. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د برید مسؤلیت وبانه. د ملګرو ملتو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو نجونو پر مسمومیت اندېښنه څرګنده کړه. یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. یونسکو ویلي، په تیرو دریو میاشتو کې د ایران په ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیت ریښې پیدا کړې، خو په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسمومي شوې وي. او اوکراینی ځواکونه وایي د بخمود ښار د نیول کېدو په تړاو د روسیې ادعا ناسمه ده. د اوکراین د پوز دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونو یې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څخه باندې سل بریدونه په شاتمبه ولیدي. تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې ځواکونو یې په دونیسک سیمه کې بخمود ښار نیولی دی. د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوي چې روسي ځواکونو ته د بخمود ښار په جګړه کې ډېرې مرجوبلې اوښتې دي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي، د درنو تلفاتو له ګاللو سره سره روسي ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي. نن پنجشنبه ده یو زرو څلور سوه لومړیل مریز کال د کب یاهود اتلسمه او د دوه زره درویشتم میلادي کال د مارچ نهمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وایي افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایوا پرون ماښام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لا هم د ښځو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. دې غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د ښځو وضعیت نازک وباله او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنونی په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبایوا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنونو هیلې مړاوي کړې دي. نوموړی خبرداري ورکړ چې طالبان جنې او ښځې کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخښنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایوا وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړی د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.28 میلیارد ډالر یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8مې یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغې ورځې په مناسبت ګڼو ښځینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپله وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید په ډاګه کړئ چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونه کړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخت مو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغه بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتنبایوا واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لاره پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګ هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان میرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخې شزینه کارکوونکي له ګڼ شمېر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچا د اندېښنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه همغږي کوونکی رامین بهزاد د چهارشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې ښځې او کارلرونکي میرمنې تر ډیره دغه تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوه
له اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25% په سلو کې او د نارینه وو 5% کې کم شوی دی. دغه سروې کې د 2021 د کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 د کال ل دویم ربع سره پرتل سوي دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکاره سوي دي څه باندې 900,000 ته رسیږي. دا د هغې وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړی وه. د شوزو د کاری بوختیاو د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. له دې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د خزو د پیاوړی کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 میلادي کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله، خو اوس اټکل کېږي چې دا کچه 14% ته راټیټه شوې ده.
د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند لچلام اوسیدونکي وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګلونو کې د نشترو په سلګونو ونی پرې کړې دي. په دې ولایت کې د ځنګل ساتنې یا د شنې قطعې مسؤلان بیا وایي په لچلام تنګي کې چې کومو کسانو ځنګل قطع کاوه هغوی له وهل شویو لرګیو سره نیولي او ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لچلام ځنګل پسې برقي ارې راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطعې مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې 4 تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قطعې مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سوونو ونې به وهل کېږي ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروې کړې ده هغه هم ضبط کړي دي رنګ یې پې وهلی ده سپری وړی وو هغه پې وهلی ده بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی و کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی هلته پروت دی د هغې نه باقاعده د تسلیمي اخیستې ده یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي خو بیا هم تر خپلې وسې د ځنګل ساتنه کوي
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم همي موږ هلې ځلې کړې دي انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی د خلکو سم غونډې نیولې دي خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی ډېر مخنیوی شوی دی په لکونو بوټو مخه به نیول شوي خو په سلونو به وهل کېږي ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي غټ کونړ دی لرې پرتې سیمې دي ځنګلې دي
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو
اوس په نوریاس نوري درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی امریکا یې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسېدو راهیسې له ژمنو او د هغوی د یو شمېر مشرانو له نسبتا نرم دریځ سره سره پر ښځو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي ورځپاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قول لیکي چې ویلي دي دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د حذف کولو لپاره اساسي قصدي او سیستماتیکې هڅې روانې دي د میرمن اوتنبایوا په وینا یو هیواد چې له تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی په کورونو کې د نفوس د نیمایي برخې ایسارول د خپلو پښو وهل دي د هغې په خبره دا کار یوازې ښځې او نجونې له ناورین سره نه مخامخ کوي بلکې د دې هېواد ټول خلک او راتلونکي نسلونه منځوي کوي لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د استازي الیسن ډیویډیان له قوله لیکلي چې ویلي دي هغه زیانونه چې طالبان یې رامنځته کوي یوازې پر ښځو پورې نه محدودېږي د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو هیڅ یو چارواکی نه دی حاضر شوی چې دغو څرګندونو ته ځواب ووایي بلې امریکایي ورځپاڼې فارن پالیسي د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې د افغانستان د ښځو لپاره هدیره فارن پالیسي لیکي دوهم کال د چافان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځې دا ورځ په داسې یو حالت کې لمانځي چې دوی د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې له تعلیم روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته له لاسرسي بې برخې دي د فارن پالیسی په لیکنه د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام وکړي احتمال شته چې دا هېواد بیا په جګړه کې ښکېل شي فارن پالیسی د امریکا د بهرني سیاست د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض لوږه او قحطۍ زیاته شوې او د طالبانو تاوتریخوالی د پاکستان قبایلي سیمو ته خپور شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په پام کې لري چې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وګوري دغو سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي فارن پالیسی ته ویلي چې دغه کتنه به د یو ګډ هدف د موندلو لپاره له خبرو سره مرسته وکړي هغه هدف چې په نتیجه کې د افغانستان د یو څلوېښت میلیون وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره شرایط ښه شي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
احمد شبریم سلامونه وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی
لا شفقي خپلواک سره د شعر پر نقد شهیدلې
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی
او په داس پښمه کې څلري
کونګرای دې پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یې وویستا موبایل یې راواخیست وګی
للیمې دوران هم کیسه اورو
لښتې له کوتۍ نه خلی لرې کړ په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود
په جرمني کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شوه
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي
ته تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي خو په ازادي راډیو یا ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې شخی شو لیکوال اکبر کارګر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو یا ادبي مجله ته وویل
دا څرګند خبره ده معلومه ده چې لپټدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیره عمده او څرګند نقش او رول د ښځو دا پری خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټ وی چې هغوی شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته کډیر شو لنړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده نهمه جایزه یې وی میرمنې واخیسته بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې میرمنو خپلې کړې دي لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کېدو په لور روان دی کنه په خاله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای
ورستر باندې میرمنو برخه په دغه کې عادي کیږي یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کم ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده په اوسنی ترن کې جایزه اخیستې دي او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم د لیدل دي هم پیژندل شوي دي په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو هغه هری پاټر و هری پاټر د ښځې اثر دی د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده منتها ځینو لپاره زمینه مساعده شوې ځینو لپاره نه مساعده شوې ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې خو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې په خاطره د دې په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی که موږ خپلې ټولنې ته وګورو د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په 20مه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل لکه ګلپاچا الفت کې د ښځو شکو په نام باندې یو شعر لیکلی دی دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې دي
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
او شروانی دی کیفیت کوم ستدنی اخه داسې شاعران دي چې دا وسوس ششیرو نوای د دې هغه ته دي چې په بهرنیو ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او د نور عواملو په شتنه شاعری باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاده ده. خزا د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه را برسیره کی. منګه ډیری داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او د سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا ښه کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه یوه خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وی، زمان بل وی، ځای بل وی، انسان بل وی، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. هم داسې ده،
بالکل دا دا منم. او ځینې وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي، لیکن هر څه شهادت کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکلی و، ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ د ذکر اسلام هغه ولیکل. ځینې وخت ځینې تجربې وکړي، لیکن هر څه شهادت کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو، وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي، یو څه ځینې جوړ شي. ځینې دی یو ټوټه له یوې راخلي، یوه ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره، او دا یوه تپه تیاره په کوچنی شمه باندې نه رانه کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه سي کولی چې هغه څه چې احساسوي پکې راونغاړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده. او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې دي.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر ښه اراده کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام نه کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، د
دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخولی دی او ته د دغه دپاره بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې بل څوک یې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم د نقد له مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی چې یو شی حرکت